سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنجشنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماری از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در حکومت طالبان دیروز به شماری از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این را ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد کوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1,125,378,000 دلار محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. و گفته کوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. جنت یلین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه 6 اپریل در دومین روز سفر رسمی خود به چین گفت که ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند تا برای حل برخی از نارضایتی‌های آمریکا مذاکره کنند. ایالات متحده از مدل اقتصادی چین انتقاد می‌کند. پس از دیدار خانم یلین با هی لایفینگ معاون رئیس جمهور چین، حکومت ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفت که دو جانب گفتگوهای دشوار در مورد رشد متعادل اقتصادی داشتند. جنت یلین وزیر خزانه داری آمریکا در جریان سفر 5 روزه‌اش به چین از مراکز اصلی صنعتی و واردات آن کشور بازدید می‌کند. سپس به شهر پیکینگ پایتخت چین خواهد رفت. واشنگتن و پیکینگ از سالها به این سو در مورد مسائل تجارتی و اقتصادی با هم اختلاف نظر دارند.
هر کلمه کوم د جنو راپورونو لمخې د روسیې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي، او سږ کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوي دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 200 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لږ کم شو. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې، چې ما د 2009 کال هغه کول سروي کول. په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسېره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو. او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادیه اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل، چې ما سره مثلا $1,000 دی یا یورو دی یا $1,000 دی یا دا دی، دا ایسایی مصر ټول کړی وي. د مالی هغه حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سبتیږي. مثلا $300 او یورو یا $1,500 پورې سبتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکوي. کېږي هم زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سبتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $100 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي، په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډیر زیات دی، او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي. او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي. دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک سپ د پاکستان اخبارونه او د پاکستان جنې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال رادیو نه د څه راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی؟ مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخه کېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخه کېدو لپاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې لپاره پالیسی پکار وي، سو پوری چې لوی مودې لپاره پالیسی جوړ نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت ښه کېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی، 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي، او د عام سړی حالت چې کله ښه کیږي هغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغې کې روزګار ملاوېدل شو، هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدا دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي پاغې کې، خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیانه او ترکارې شوې هغه نرخونه تقریبا یو په دوه شوي، خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې، چې هغه د زرونه 15 شوې دی یا د 1500 2000 شوې دی د ورځې، خو که تاسو د عامو شیانو نرخونه ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 100 روپیه کیلو اوس هغه په 150 روپیه کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونه ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لچ په اختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیه دی. نو دا خو
یو وخت ما په د 200 روپیه به کنه
یو وخت به د 200 روپیه، نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه، شاید تاسو مر سره موافق یاسي، طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلې دي، د خټک صاحب اشاره ورته وکړه چې اول هم د سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي، او په نن زمان پاکستان خو ډیر پرول دی، خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي، هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پرول دی، او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لا تشکی دی، او بل دا چې د دوی اقتصاد کر سیاست اغیز لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. البته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا گسستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي. دغه سي چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلی کیږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او د هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل وو او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسره کړئ چې په هغه کې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسره کړي چې موږ زموږ اولویت چی شي، اول کم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای زی او
وبخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغله بهر سي مشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوه دی چې یو څه افغانۍ با ثبات پاتې شي او عام خلک لډيري قحطی سره مخامخ نشي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، پرسله تقریبا نیمایي ته رسیدلي دي او زموږ صادرات اوس زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانۍ یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي لیدي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یو لس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د 2020 کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانم کم شو، نور بحرانونه رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارد مات کړل چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي دیوادې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دومره خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګیږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په بیرنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا په زرګونو کسانو ته شاوخوا 10,000 کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولی دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 200 خوارانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو شهرونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه، یعنې دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو اغي بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر الته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، اغه پکې یخی او کسان راځي او غیته ورکی او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي. نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي، لاهور نه ډیر نه مو پوي ځکه لاهور ما ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کته سوې سي، فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لورته موقتاً د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفی اغیزه ولري، کسان بد عادت دی دا دروازه خو خپل شکار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونی هیڅ هم نه دی خوړلی او د کل نه کل واشه خوري، خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیری په هغه کې ډېر شکار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسی مثلا زر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستی ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی کساس پاموی دا دی هرات دی زلزلی لپاره دیر کرونه جور شد یوازی زمرجم کار دا میروی سزی و تک سل میلیون 200 میلیون افغانی مرست اوکلالا او دا دی پی سی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاری وکړل او نور، اما دا اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړي دي، ټوکري وروړي دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظی صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه ده په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع غفانی زموږ خپل نوی جامع دي، هغه خلک چې دریشګان اغوستل او د خارج سخرات هغه هم اوس کمیس پورتو غوندي، هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستل هغه هم اوس نکتایي او دا شان نشته دي او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي، بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي، دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامع غوندې نه رانیسی دی بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کی او دا خامغه محدود کلی ګندون کی چې مخکې کار کاو وس لاس چند شوی دی کده تقل دوه چند شوی شوی په دې خاطر باندې دا یو رورق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي لمخې چې بیرون ته کار کاو او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دی او په کور ارجامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاس لري.
لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړه. حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشتي کله افغانستان دی کله پاکستان دی کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کی کوي او برخه مې په دې باندې کار وکړي. فکر نکوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي.
او ورته ستاسو کول غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو واړه مزکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغه ډېر مشکلات لري حالت فقر ډېر زیات او مخکې اوس خو ډېر کار دی کړی دی اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجي او هغه بیا د کتان یا پښتلا د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري شو براندې اول ته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنايي سره آشنايي د پاکستان هندستان بنگلاديش سریلانکا او ځین نور استعماري هیوادونو چې تر استعمار لاندې ول وای چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړیو د بنستونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي زموږ اهداف یا ګول څه شي دي زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولونی ولرو او ما ډیر وخت په دا عقل هلیزری وکړل او سو یو مؤلفه رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یو از تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید تاق یکو پات شوم د افغانستان او ما د سر کې هم کوچیر و ما نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطعه او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې یا په ترکیه او تاخ سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلن لاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلک وختل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغله له هڅه چې په مسکو کې دلته غوښتل پولیس په افغانستان کې خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا د کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درل په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو مرست په کار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولوتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی. هم دغه سکتا سو لالا موسی ګجرات ګجرواله د ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د بجلی پتلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو د خلکو
حتی سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
کړئ خلک بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کتا سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په اغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د اغه کور یو کس وي بلکې اغه سره د گاون 15 شپک کسان نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې دا ماته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو اغه وایي چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دي اغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي او اغه سره مرسته نه کوي بجلی ګرانه شو یعنی د برق نرخونه چې دی غډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دي نه او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي خلک د چین سامانونه اخلي دا سامانونه نه اخلي دا خلک دا پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی هغه صادرات زیات دي واردات نشته نو هغه سنتونه کني اسي ته هغه بیا یو موخه برابرۍ
مننه خټک صاحب افسي صاحب له تاسو څخه مننه کوم لاوریدونکو هم مننده يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده
روز هفتم نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدیه تجلی به تحولات میپردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. باز محمد مبارز پس از مدت ها خاموشی در مبارزه پیروز شد.
اگر من تا فایت دیگر بتانم اسناد بعد از بیار میاد اگر کشور دیگر برم خود در سازمان های دیگر اشتراک میکنم اگر نتانستم من مجبور هستم پس در می سازمان اشتراک بکنم.
حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت و با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسرت در روسیه دستگیر شده. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن می کنند، سفره عیدی می چینند و به دید و بازدید عیدی می پردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود.
دیگه کدوم آمادگی نداریم، فکر که بغیر جز نام حلوای پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهک اون موج میریم دیگه کدوم امیدی نداریم. نرخ پایین اومده با آدم به آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم ناقی.
آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند.
آمادگی نیست، بازار نیست، کاربار نیست، کلگی بازار خان نمی دوست بلاشی سیستم. هر سال دلک مال سودا میکنیم، هر سال دلک میوه خوش می آوردیم سودا میکنیم، آمادگی که آره میوه خوش که آوردیم کلش مانده یکی نمیخره.
228 اما بازار یک گروه از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاط هایی که لباس های محلی مردانه می دوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبان های مردانه است.
کار از سالا که دیم سال زیاد است، لباس های افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میه، علی پیراهن تنبان زیاد شده.
از زمان برگشت طالبان به قدرت پوشیدن لباس‌های محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است.
کلتور ماست دیگه، می‌خواهیم که همیشه همی جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی جامعه راست.
فقر و تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوء تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده ای را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک های بین المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. با گفته آژانس انکشافی سازمان ملل، 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری‌های مربوط به سوی تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می‌شود.
در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، ایسالات زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سوی تغذیه زیاد پیدا می شود، سوی تغذیه مبتلا می شود.
اهالی روستایی در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند.
دیگه به مشکل جواری سیخه چیکی نمیده در اینجا منطره، مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خود دارم باشه در دقرار هستن، مگر خود ما نداریم دیگه شده میره.
یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه‌های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی ها می شود. کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد. سازمان ملل متحد در دهم ماه مارس گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوی تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهم در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و اینکه این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تأثیر گذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رای‌دهی برگزار شد، با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامغلو شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاواش شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از 2 دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تأثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟
این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از رویکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رای نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست به آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست این نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین رویکرد دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد خارجی ها در ترکیه تقویت خواهد شد، بنابراین میتونه نتیجه مستقیمی بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد.
حتماً از حمله مرگبار 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه مسکو خبر دارید و اینکه حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است.
بیگناه فرزندم، گناه نداره. همش تهمت تحقیق.
مادر دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو، میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسر ما در اون وقت درن شب دگیش ما امو جدا میدونم که وای پسر ما و او خیلی وایو نشون میتن وایو بوز بالا بوز بالا فرزند ما نیست او آدم چی به یو در بیرون روشون شده در درون وای روی وایو رو محکم میکنن وایو بوز بالا اون وقت او چیه که دگه دستی او مرد امو بچه که کرد میگیره چیکار میکنه برسله دورا بوز بالا بچه ای سفت فهم مایکه کبو در درون شتگیان سیوم که کدیسیان اشاره میکنه که در محکم کنی همی وایو رو تماشا کدگی.
دلیرجان دو روز قبل از حادثه با مادرش تماس گرفته بوده است.
در بیستون چی وی رگیستراسش تموم شدگی بود وی نواسیبیر ده بود. بعدی اموجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیستن یا که می قپا دیپورد میشیم و تک دیگه تو مسکو اومده نمیتونیم. گفت می مایل خیز بیو. گفت که اوچه جان ما تا 25 ما در خونه میشم. رگیستراسیون بود میشم میگم می قپن دپور میکنن فتون خیز به بالای سر کودکات اگر دیده باشه خونه اوهاش رفتم و خونه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز درباره پسرش نوشته است، ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. با نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نووسیبیرسک در منزل امک بچه‌اش به سر میبرد و کارش تکسیرانی بود. مادر میگوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت میکرد. دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو، در همین محله یعنی محله گلخانه نویه رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه‌های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیرجان در گذشته به تکسیرانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است.
خبری بازداشت دلیرجان اهل دهه را حیرت زده کرده است. ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که همین یک ای به همین بند دلی خمار، همین فرزند خمار کندیان گرفتیان. همین باوری ما تماما نسخ مده ای بچه، بسیار بچه خوب بود. این تماما همین یک گویا مرچه را ازار نمیداد.
بچه بهترین بود خدایم، یک قدم را ما در یک حولیک بگیم بیا جایی ما قریب 15 سال در یک کچه ایم. خوب خدمت میکرد، مثال مردک مونه بود، مهاجرت بود، یه جایی کودکم در میکرد، چی دلیر جان همین را دختر بردن در کور. این خیلی گپی نگفتگی نداشت وای.
دلیر جان در مکتبی دهه تحصیل نموده، بعد ختمیان به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. در مکتب با بهای 3.4 میخونده است.
در دوام تحصیلش بچه خوب بود، بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسلحت آرام بود. با بچه های پس خفا مانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضعی سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکس های شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. حالا در منزل مادر تبابت میگیرد. دلیرجان به خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است.
هم دو سنگ زد بسید شده هم پول روی کرد 800 سومان پول سنگ دختر کالاجون ایره بگی کدکایی مده برای سربسه رمضان پردکت بیه کالاجون با من نصیب کرده گه باشه با بیستم همو جا میشم بیستم دا میرم بیستم دا بیلی دارم میرم بیست ششم دا خونه دا میشم مفتا.
این منزلی خودی دلیرجان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزلی پدر جایگیر بوده 6 ماه پیش به اینجا کوچ بسته است. همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشتی او از اینجا به منزلی والدان می روند. دلیرجان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کروکس سیتی هال است. مقامات روسیه می گویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می شود لحظه بازداشت دلیرجان میرزایف است، او را از بالا یک درخت به پایان فراورده به دستانش زواله می زنند.
زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت میکرد، هرچند نزدیکانش میگویند او روسی را میدانست. چهار شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بیگونا در تالار کنسرتی کروکوس و پنج نفر دیگر برای مدد به آنها متهم میشوند. حمله مرگبار به کروکوس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند.
از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان چهار مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران مهاجر حتی مجبور شدند در همین دو هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند. رسانه‌های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید.
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام شد که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقشی بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهترین قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود، اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعات سوریه هم هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه بسیار عمده ایفا کرده بود و از جمله که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از جامعه آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشش گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعد انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این وعده داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مثابه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا
البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله میکند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملاتی را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و ده‌ها تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه کنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیر را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران چی پیام را برای ایران و منطقه دارد؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟
اینجا ناظرین 3 تحلیل مختلف دارن. تحلیل اول این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه های مختلف محور مقاومت، آن چیزی که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذالک حساب میشه دست داره. و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی، چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخاله رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در ارزم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگوین اسرائیل دارد سعی میکند که تنش‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست حمله متقابل بزنه. اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری‌هایی هم جمهوری اسلامی داره، از طریق گروه‌های نیابتی اون توان موشکی داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری داره. و نکته سومم که اینجا خیلی مهمه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همیشه از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی، یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیره که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد، این ماهیتی است و فکر نمی کنم با یکی دو عملیات از بین بره و تمام شد. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده تنش‌ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک جنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد.
و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین بازمحمد مبارز در مسابقات ورزش‌های رزمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخی از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده‌های خود را می‌فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختند اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان.
در پشت زیبایی های این روستا در دامنکوه های هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال و روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریبا یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل $3,000 امریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که میتوانم توصیه میکنم که گرده خود را نفروشد.
این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر و سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است. اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های کارگران از فعالیت باز می مانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولا مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقت بر می گردند گرده هایشان کاملا از کار افتاده.
نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکند.
فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق میفتد، و اما کسانی که این کار را میکنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بیانجامد؟
اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. در کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ و میر بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیهوشیه که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شوه. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما بفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خون داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگر شود.
مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزهش در رشته ورزش های رزمی مختلط خبری نبود، اما مبارز یک بار دیگر سر بلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این 3 شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه ترین مبارزهش پرسیدم و این که برای مبارزه دیگری آماده می شود یا خیر.
اگر من تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگر برم، خود در سازمانهای دیگر اشتراک میکنم. اگر نتانستم، من مجبور هستم پس در می سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم تا این لحظه را تصمیم میم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار به علاقه مندی خاص من باز درخواست میکنم. من 33 ساله شدم، انشاءالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و من مطمئن هستم سر توانایی 5-6 سال دیگه هم انشاءالله من فایل میکنم.
همچنین در هفته‌ای که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چه معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم.
ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنند که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنها مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنند و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنند. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که به اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی، به اساس فیتنس یعنی از این که توانایی انجام بازی برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی نمیدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میکنن تا ببینن که کدام بازیکنها در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستین که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2022 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در 3 ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2022 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من صدیه تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار.